خبره و خو د شپه 4 بجې او 13 دقیقې دی په مکړې خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کیږي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یوه چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یو کور توغندی لګېدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم برید بللی، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه یې څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. ښاغلی بلنکن په یو بیان کې ویلي دي د تا په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی پلاوی خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی وغړی آزادې رادیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کېدل بلل شوی دی. د پاکستان پاوز ویلی یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترې تم شوی. د پاکستان پاوز په یو خبر پڼه کې وایي له دې هلیکوپټر سره چې په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوختو پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. خبر پڼه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پاوز دوه نور جګپړي غړي سپاره وو. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا الوتکه غورځېدلې، خو پاوز لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. د پاکستان پاوز ویلي چې د پلاتنې عملیاتې پیل کړې دي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنپورو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده، خو امریکا بیا تودول غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه. او دلته نه داعش شته، نه دلته یو بل تروریست شته، نه القاعده شته. دا اعلانه کې پښتو خبرې اندیښنې او فکرونه چې خلک یې اعلانه کې راولاړي باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزوهري د ایمن الزوهري وژل په افغانستان کې یقیناً یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولی شي.
زما په فکر سره که چیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته یې همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدې، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي. ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله. دوی دا په هیڅ صورت هم نه منله چې دوی سره یو ځای القاعده په افغانستان کې فعالیت ترسره کوي. نو زه دا په پوره ډاډ سره ویلای سم، دا په پوره باور سره ویلای سم چې د القاعده د مشر ادرس طالبانو د امریکایانو په لاس ورکړی دی او په دغه برید کې دوی ورسره هم نظر و.
سلام علیکم، زه جمعه خان د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم. کومه پیښه چې په کابل کې سوې ده، دغه ایمن الزواهری چې پشکې وژل شوی دی، که چیرې په حقیقت سره دغه د القاعده شبکې غړي افغانستان ته خطر و او د افغانستان په ورانولو ویجاړولو کې لاس درلودی، نو بس ډېر ښه کار شوی دی چې وژلی دی. او که بل دغه سړی وژلی یې نو بیا ښه کار نه دی. السلام علیکم.
محمد فهیم افغان یم د کندهار ولایت څخه. په داسې اساس وخت چې لا اسلامي امارت د نړۍ رئیس کوم هیواد له خوا څخه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، او د دوی د رهبرانو، د دوی د ویاندویانو، د دوی د مشرانو له خوا څخه همیشه پر دې باندې تاکید او ټینګار دی چې القاعده شبکه په افغانستان کې هیڅ فزیکي حضور نه لري، او دوی د دوحې تړون ته سخت پایبند پاته دی او هغه تړون یې عملي کړی دی. حال دا چې ایمان زواهری په افغانستان په داخل کې او خصوصا په کابل کې د امریکایي استخباراتي او عوایز واکونو له خوا څخه په نښه کېږي. دا څه پیغام لري؟ سوال مې دا دی چې دا د طالبانو آینده حکیمت دپاره کوم د خطر زنګ بلل کېدای سي که نسي؟ د دوی آینده اعتبار ته کوم زیان رسوي؟ د دوی حکیمت ته به د آینده دپاره کوم سور څراغ وي او که نه وي؟
ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادۍ راډیو ته مو راستولی وو، او د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري، او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یم کور کې، او ماشومان مې ټول واړه دي. نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه یې پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو، مینځلو، پاکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره یې برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی. خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر هده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان نه لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغې اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید د وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي ورته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجونه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې له مور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او مېرمنې سره یې هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغه نه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکا چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې مېرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه هنجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غوټۍ دي او ډیرې نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو، هم د دماغي له نظره او هم د فزیکي له نظره، په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکین نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي، او یا دا بې رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي، په کار باندې اموخته شي او با غیرت راشي او ښه خپل د کور ژوند چارې په خپله مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي. داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي، خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره، تر څو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای، سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونشي کړای. نوموړی په پیل کې دغه کورنۍ کیسه کوي چې په وړو نجونو د کور لوی کارونه کوي.
واقعاً دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مدی نظر نه نیسي. ډیر لیدلی دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشې ټولولې راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم ورته زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشې د ور سون مواد البته دا به را ټولوله په هغه کې به اغزي و بیا د بې ماسپي ګرځېدل پسونه ګرځېد په کور کې وزې ګرځېدلې د هغوی هر څه چټلي هلته پراته وو. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله خپل مور ته به یې راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د میده څخه شروع کوي دغسې پې باندې د خاشې ټولکه و بالاخره لوښي سا پاکه پاکې که زویه هلک شینه ورته دا اوړه راته خشته که دا اوړه راته تنکي که دا پیاز راته پاکه هغه د هغه اوښکې بهېږي خولنه یې اوبه بهېږي او پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ور سره کوي ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم تنه یمه یو وزره یمه نسم کولای رسیدګي دا ټولو کارو ته اولاددار یم شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غیله توان نه پورته یي که نه دا به څومره توان ورسي.
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي او کالي ورباندې غوړوي او کالي ورباندې او کشي و جلۍ یې د دغه وخته به باید زده کې ډوډۍ دي باید زده یي اوړه دي باید زده یي. اوس د پلانکي لور دونه غټه سوې ده ماشاءالله د اوړه د اخښلو او د ډوډۍ د پخولو ده په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده. هغه ماشومه جلۍ ده تر دا اوسه پورې خپل په ښو په بد نه پوهېږي. د هغې اډ خام ده. هغه دغه کارونه ورباندې ډیریږي. دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي خلاصه وي ډېر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي له خپلو مېرمنو سره، یعنې دوی څه وکړي، څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکۍ لور باندې کار وکړي.
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته دا دی چې د کور په ستونزو کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای سي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي. هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مسپه مو ځینې فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده. برقي سیستمونه ستاسو هر څه برق د شمسۍ په ذریعه باندې یا د شمسۍ دار په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې و هي په ماشين کې دی و هي که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کړي خخه د شوت څخه استفاده وکړي د غاز څخه استفاده وکړي هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې سکه خپل د میرمنو سره سپورت سي د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځنت هر بلی ا دې اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کې خپل مېرمنو ته پیسې چې لري هغه مس پموي. هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل مېرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی تر څو چې مېندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزوانانی دي خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته ځي مدرسې ته ځي ما هغه سهولتونه ورته برابر کړې زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دی دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي هغه هم صحتمن اوسېږي دا هم صحتمن اوسېږي او بالاخره یو ښه صحتمن مور یو ښه صحتمن معاشره یا یو صحتمن ټولنه اجابه ولای سي.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی، او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقض شوی دي، او که نقض شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومان د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبر
تاسو په پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې څرنګه چې انسان پیدا کیږي یا دا نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي، د هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څرنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکي خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته ښه نوم انتخاب کړي، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت ور وښيي. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وښيي، بلکې هغه شجاعت چې دی خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دی وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه درېم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په دي، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان، یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايله کې بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیقي کې.
فرض سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له، یعنی د 50 نه زیات زیار ایستری وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقی دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کوي هم نه تطبیقی.
ولی اکثر وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت سره چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي.
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومانو د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختب وزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه ناقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو څو کسان یا څو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ارائه کوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلونکي یعنی زمامداران دي هغوی په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سره مته نه وشوي، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله اغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړتوي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره، یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاسته موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کزریګم تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه. خدا او بریالي اوسئ.